امريكا غاغ
راديو اشنا
اشنا راديو
اشنا راديو
راديو اشنا
صداي امريكا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتنیمې بجې دي چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو وایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د هلمند ولایت کې د مخدره موادو د جوړولو 25 لابراتوارونه تباه کړی دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې یو ځل بیا به د جمهوري ریاست مقام ته ځان کاندید کړي، او د ناټو غړو ملکونو یو ځل بیا ینس ټوتل تنبرګ د خپل نظامی تړون د عمومي منشي په توګه انتخاب کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا نظامی مقامات ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د هلمند پولاد کې د غیر قانوني مخدره موادو د جوړولو 25 لابراتوارونه تباه کړی دي، او په دې توګه د طالبانو د لپاره تقریبا 80 میلیون ډالرو د عاید منبع خراب کړی ده. په کابل کې د امریکا د هوایي قواوو بریج جنرال لانس بنچ خبرلان ته ویلي دي چې په دغه 80 میلیون ډالرو کې 14 میلیون ډالره په مستقیم ډول د مخدره موادو د قاچاقبرانو چې د طالبانو سره شریک دي برخه ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تیر هفته ویلي وو چې د راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې به د جمهوري ریاست د مقام په انتخاباتو کې د پنځم ځل لپاره بیا ځان کاندید کاندي. هغه خپل انتخاباتي مبارزه د روسیې په داخل کې نه بلکې په منځني ختیځ کې پیل کړي. ښاغلی پوتین د دوشنبه په ورځ په سوریه، مصر او ترکیه کې د خپل اقامت په وخت کې ویلي وو چې د روسیې فوج په قدرت کې د ښاغلي بشار الاسد د ساتلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی دی. په روسیې کې د خلکو د اراو د ورسته وسایونه داسې ښکاري چې ښاغلی پوتین اوس هم په خلکو کې پوره محبوبیت لري، او دا ځل به هم په دغه انتخاباتو کې په اسانۍ بری ترلاسه کړي. د ناټو غړو ملکونو پرون یو ځل بیا ینس ټوتلنبرګ د 2000 کال پورې د خپل نظامی تړون د عمومي منشي په توګه انتخاب کړی دی. د ناروی په خوانی صدر اعظم په 2014 کال کې د لومړني ځل لپاره د ناټو د عمومي منشي په توګه په خپل کار پیل وکړ. هغه چې 55 کال عمر لري باید ناټو د سړی جنگ نورستو یو ځل بیا د روسیې د احتمالي تهدیدونو په ضد مقابله ته تیار کړي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږنا د نړۍ خبرونه اورئ. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې پرون ویلي دي چې اروپا هم د لیبیا د مقاماتو سره د هغو مهاجرو د بشر د حقوقو د نه مراعات کولو په جرم کې شریکه ده چې غواړي د مدیترانې له لارې اروپا ته سفر وکړي. د عفې د نړیوالې ټولنې یو راپورټ وایي چې د اروپایي ملکونو حکومتونه په فعال ډول د مهاجرو د بشر د حقوقو په ضد په اعمالو کې د لیبیا سره د ډیرو عصري وسایلو له لارې همکاري کوي. د بشر د حقوقو دافع د نړیوال ټولنې دغه راپورټ وایي چې همدا اوس تقریبا 40,000 مهاجر د لیبیا د مهاجرو په کمپونو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دغه مهاجر شکنجه کیږي، شاخه کارونه پر کیږي، کړول کیږي او حتی قتل کیږي. د برما د رخاین د حالت د روهنګا د مسلمانانو ځنې هغه کورنۍ چې بنگلاديش ته مهاجر شوې دي د اقتصادي ستونزو له کبله په دې لټه کې دي چې خپلې جنکۍ چې حتی 12 کلونو عمر هم لري واده کړي. د برما د رخاین په حالت کې د هغه ملک د فوج د نژادي پاکسازۍ د پیل نه بیا تر اوسه پورې تقریبا د روهنګا د 200,000 نه زیات خلک د برما نه وتلي چې د هغې نه تقریبا 15,000 بنگلاديش ته اوښتي دي. د امریکا فدرالي سارنوالانو د سې شنبه په ورځ د نیویارک په حمله کوونکي عقاید الله باندې د ترګری 15 تورونه لګولې دي. دغه بنگلاديشي مهاجر یو ورځ مخکې په نیویارک کې د بم یو حمله کړې و چې پکې هغه په خپل او درې تن نور زخمیان شوې دي. په قائد الله په لګل شوی تورونو کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې ملاتړ او د داسې خطرناکو وسلو جوړول شامل دي چې په لویه کچه تباهي کوي. کچاري هغه مجرم ثابت شي نو ممکن چې په عمری قید محکوم شي. دا خبرونه
یوې ډلې شذو په عام محضر کې په جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ باندې د جنسي ځورونې تور ولګاوه. د دوشنبې په ورځ یې خپلې اداګانې بیان وکړې، له کانګرس څخه یې د تحقیقات غوښتنه وکړه او جمهور رئیس دې مسؤل وګڼې. د امریکا ژغ خبریالې الیزابت چرنف په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
دغو تور لګونکو په ټرمپ باندې په داسې وخت کې تمرکز وکړ چې د کار په ځایونو، مطبوعاتو، سیاست او هالیوډ او داسې نورو کې د جنسي ځورونې موضوع په هیواد کې راپورته شوې ده. جمهور رئیس ټرمپ د 2018 کال پای ته رسولو سره سم په سپینه ماڼۍ کې د خپل جمهوري ریاست لومړی کلیز لمانځي، مګر د دوه په اصلي ښار نیویارک کې وی ډلې خزو د ټرمپ په خلاف د جنسي ځورونې اداګانې بیا نوې کړې دي. د ځوابونو او حساب کتاب کولو غوښتنه کړې ده. چارل کروکس چې تور لګولې د وای
I want to believe that as Americans we can put aside our political inclinations and admit that some things in fact
په داقیده ما چې د امریکایانو په حسنه موږ خپل سیاسي تمایلات وی خواته کوو او په حقیقت کې دا منو چې ځینې شیان له سیاست نه مخکې راځي چې موږ به خاغلی ټرمپ په عین معیار مسؤول وګڼو، لکه څنګه چې هاروی وینسټین او نور کسان د خپل داسې سلوک مسؤول ګڼل شوي وو چې د غندنې وړ و. ځکه نو زه له کانګرس نه غواړم چې د خاغلی ټرمپ د جنسي بد سلوک د تاریخ په باره کې تحقیق وکړي. بلې تور لګونکې جسیکا لیډز د امریکا د تلویزیوني شبکې ان بی سی میګن اکیلی سره په بل مرکه کې د هغې پیښې په باره کې خبرې وکړې چې د جمهور رئیس ټرمپ سره په الوتکه کې سفر کوو. دا وای
هی واز آل اوور می کیسینګ اند ګروپینګ and groping and kissing and
د ناڅاپه ماته لاس راواچو، په ماچا خستلو او لاس او خو وهلو ته دوام ورکړ او باور را باندې وکړ. دا زما خو په یاد دي چې هیڅ ونه ویل شول، د څه ونه ویل، خاموش لاس او خو وهلو ته دوام ورکړ. ټرمپ هغه تورونه رد کړ چې تیر کال د 2015 کال د هالیوډ د ریکارډ کولو د افشا کېدو نه وروسته څرګند شلو چې خی ټرمپ خزي راکش کوي. د سپینې ماڼۍ نتاقې سارا هوکابي سندرز د دغو تورونو په باره کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورکولو په وخت کې له جمهور رئیس نه دفاع وکړه. دا وای
President has denied any of these allegations as have eyewitnesses in several
جمهور رئیس نه په دې مسالې کې له دغه تورون نه هر یو رد ک، لکه څنګه چې اني شاهدانو رد کړیو او یو شمیر رپورټونه خې چې په دغه جریان کې دغه اني شاهدانو هم د جمهور رئیس ملاتړ کاوه او بیا د امریکا خلک په دې پویدل او جمهور رئیس ته ری ورکړ. امنګ احساس کوو د ته چمتو یو چې په دغه جریان کې پر مخ ولاړ شو. خبر ریال وای آیا د فکر کوي د خده هغه خوځو چې په د باندې تور لګولې او بیا را مخته شوې دي. سندرز په جواب کې وای جمهور رئیس ویل دا د خوځو لپاره ده چې را مخته شي او په دې سره د آرامۍ احساس وکړي. د امریکا د کانګرس څالو غړو د جنسي بد رویا د تورونو په ارتباط د ټرمپ استعفا غوښتنه کړې ده. د ټرمپ د حکومت ویل وروډ با مامور نیکی هلی هم ویلي ټول خزه دې حق لري چې اواز واوریدل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی د سی بی اس تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل
I think any woman who has felt violated or felt mistreated in any
way زه فکر کوم چې هر خزه احساس وکړي چې بې فتح شوې ده یا احساس وکړي چې بد سلوک ورسره شوې ده، دوی حق لري چې خبرې وکړي. د سینما پروډوسر هاروی وستن د اکتوبر په میاشت کې برطرف کړی شو او له هغې نه را په دېخوا یو شمېر ښځې را مخته شوې په سیاست، مطبوعاتو او په فلمي صنعت کې په قدرتمندو کسانو باندې د جنسي ځورونې تورونه ولګول. په داسې حال کې چې لس دولس ښځو د جمهور رئیس په خلاف تورونه لګولې دي. دغه ادارې د 2018 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه د مخه شوې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي چې د ویزو لاټري او د کورنۍ مهاجرت لړۍ بندوي. ښاغلی ترامپ دغه څرګندونې د 2013 کال د حکومت د لګښتونو د بودیجې د اعلان پر وخت کړې دي. نور تفصیل د عاشق الله رحیمزوی څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وویل چې امریکا ته د ویزې د لاټري د پروګرام له لارې د راتک او د کورنۍ د غړو د مهاجرت سلسله ختموي. خاغلی ترامپ په ځانګړي توګه د وروستیو تروریستي بریدونو یادونه وکړه.
There have now been two terrorist attacks in New York City in recent weeks carried out by foreign nationals.
په څو تیرونه کې په نیویارک کې د بهرنیو اتباعو لخوا دوه تروریستي حملې وشولې چې بریدګرو د امریکا د متحده ایالاتو گرین کارتونه درلودل. په یوې تازه پیښه کې یو بریدګر د دوشنبه پر ورځ د نیویارک ښار د منهټن د پورت اتورټي په سیمه کې پر بدن باندې یو تړلې بم وچاو چې درې تنه ټپین کړ. پولیسو د دې پیښې عامل وویشکلن بنگلاديشي عقاید الله معرفي کړی دی چې وکاله مخ کې د کورنۍ خپلوي د لارې د امریکا متحده ایالاتو ته راغلی و او هغه خپل دا خبره کړې ده چې له داعش نه یې الهام اخیستی و. تیر میاشت هم نه وویشکلن ازبکستاني سیف الله سیپوف چې د گرین کارت لاټرۍ د لارې امریکا ته راغلی و د نیویارک د منهټن په سیمه کې خپل موټر د بایسکل ځغلونکو سره ټکر ک چې په دې پیښه کې اته تنه ووژل شول او څه د پاسه لس تنه نور ټپیان شول. سیپوف هم له داعش نه الهام اخیستی و. جمهور رئیس ترامپ د متحده ایالاتو د دفاعي لګښتونو د نوي قانون له لاسلیک د مخه په خپلې لنډې وینا کې وویل چې د گرین کارت د لاټرۍ او د کورنۍ خپلوي له لارې د مهاجرت د بندولو لپاره پراخ ملاتړ موجود دی. هغه د کانګرس نه وغوښتل چې په دې حق لدی اقدام وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د مزار شریف په ولایت کې په ډلیز ډول 500 هلکانو او نجونو د واده مراسم ترسره شول. د واده دا مراسم د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د مینیت په مالی مرسته وسول. د دې ډلیز واده څخه یې هدف په ودونه کې د بې ځای لګښتونو مخنیوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. په مزار شریف کې دا ډلیز واده ډیر ساده او د لیدلو وړ و. دا جوړې د ټولنې د مختلفو طبقو څخه وې، ځینې محصلین او ځینې کارګران و چې د واده د مراسمو لپاره یې مناسب عاید نه درلود. د بلخ د ولایت د ځوانانو د چارو امیر عظیم الحق عظیمی وایي
ما با هزینه 1,800,000 افغانی تانستیم که
د دې واده مراسم د بلخ ولایت د ځوانانو د امیرت لخوا د 1,000,000 افغانیو په لګښت تر سره سوه. دغه 25 ځوانانو د واده لپاره هیڅ پیسې نه درلودې. دوی وایي چې د واده څخه وروسته به کار کوي او خپل ژوند به سر ته رسوي. په دې ډلیز واده کې دا جوړه ناوی اعظم چې سویتا او حمید الله نومیږي. درې کاله نامزاده پاتې سو. د واده د مراسمو مصرف مو نه درلود.
کسایی که در محفل عروسی که زیاد مصرف به جای میکنن که چون یک مصرف الهی است.
د واده د مراسم بالکل جلا د نور مجلسونو څخه و. د موزیک په ځای مشرانو په دې واده کې خبرې وکړې او د واده ټولو ګډونکوونکو د دا ډول محافلو ستاینه وکړه. په دې ډلیز واده کې هرې جوړې ناوې او زوم ته د حکومت لخوا 15,000 افغانۍ نقدې هم ورکړه سوې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کابل ښاروالۍ لتیری اونۍ راهیسې د سړک په سر پلاستیک راچوي کې د پلورونکو د تنظیمولو کار پیل کړی دی. د ښاروالۍ د تخمین له مخې په کابل ښار کې 15,000 د سړک په سر پلورونکي شته چې په ترافیکو کې د خنډ او ځنډ لامل سوي دي. زموږ همکار رحیم ګل څاروان د کابل شاروالۍ د روانو هڅو په اړه یو رپورت برابر کړی دی چې اوس به یې واوري.
د کابل ښار د پرخشتي لسیمې تر سینمای پامیره شاوخوا 3000 د سړک پر سر پلورن کېشته. د کابل ښار وړي په سړکونو د ترافیکي غنې او غونې د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د سړک پر سر د پلورن کې تنظیم او نویو موقعیتونو ته ولګوي. کابل ښاروالۍ وایي چې د سړک پر سر د پلورونکو د غونډولو لړۍ د دې ښار په لومړۍ او دوهم ناحیه کې پیل کړي، خو په همدې ځایونو کې خلک وایي چې د هیڅ کار سره کې نه دی لیدلی. ښاروالۍ وایي د سړک د سر د پلورونکو به راجستر کړي او موقت جوازونه به ورته ورکړي. د دې ښاروالۍ د خبرونو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي دغو پلورونکو د ښار مهم واټونه نیولي دي.
نوی طرزالعمل په اساس هر ناحیه مکلف دی چې نوي ځایونه د دسفرشانو لپاره شناسایی کی او هغه وړاندې کی ښاروالۍ ته. نو په ټولو نواحیو کې نوی موقعیتونه شناسایی شوی دی او خوشبختانه دا ځایونه هغه ځایونه دي چې هم زموږ دسفروشانو کولای سي چې هلته خپل کسب و کار ته ادامه ورکړي.
د کراچي په سر د توکو د پلورونکو بیا وایي چې د ښاروالۍ له دې اقدام هغه وخت هرکلی کوي چې یو بل ځای ورته د کار لپاره انتخاب کړي. نیکمل د پرخشتي په سیمه کې د سړک په غاړه په کراچۍ د انارو پلورونکو دی، وایي هر ورځ د پولیسو او ښاروالۍ لخوا پتنګیږي او یوې او بلې خواته یې ځغلوي، خو لا هم په دغه ځای کې کراچۍ لري.
وای لارې بنده او ټول کراچیګان ګوښه ولاړې، بس وای لارې بندې چې دا خلک د کراچۍ ونه کې شو کنه کوم پلو تلاش طالب تلاش د دایښت سره شو.
ځینې کابل ښاریان بیا وایي چې لارې د دغو لاسي کراچۍ او پلورونکو لخوا بندې دي او عمومي سړکونه دوی تړلې دي.
نن لار معلومه ده، ورور غوله او نه سړک معلوم ده. خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، څوک نشي کولای چې خپل وظیفو ته په وخت ورسیږي. همنګه د شاروالۍ نه د خواهش کیږي چې د کراچۍ والاته او سم ځای وټاکي.
په کابل ښار کې اټکلي شمېر نه خي چې 15000 د لاسي کراچۍ او پلورونکو شته او ډیر کله هم دوی د مهمو واټونو د بندولو لامل په ښار کې د غنی او غونې بایس کیږي. د جګړو لامل یو زیات شمېر خلک له کلیوالو سیمو ښار ته مخه کړي او په ښار کې د سړک په سر کار کول ته اړ شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په کندهار کې د ملي وحدت د حکومت د سیاسي مخالفینو تر غونډې وروسته د کندهار یو شمېر اوسیدونکو د ملي یووالي د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو د ملي وحدت د حکومت لاسته راوړنې وستایلې او د هغوی ملاتړ اعلان کړ. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې.
په کندهار کې د ملي وحدت حکومت د سیاسي مخالفانو تر غونډې یوه نیمه اونۍ وروسته د حکومت په ملاتړ غونډه د ملي وحدت د حکومت په ملاتړ د نننۍ جوړې سوي غونډې برخوال د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي، حکومتي مامورین او ولسی وګړي و. دا غونډه په دی ولایت کې د تفاهم شورا په نوم د حکومت د سیاسي مخالفینو تر هغې لوی غونډې وروسته جوړیږي چې ویناوالو یې د ملي وحدت حکومت په خپلو کارونو کې په پاتې راتلو او د قانون په ماتولو تورن کړ. که څه هم د حکومت په ملاتړ په کندهار کې د نن د غونډې د برخوالو شمیر د تیرې اونۍ د غونډې په پرتله کم وو، خو وینوالو یې د ملي والي د حکومت تر سره کړي فعالیتونه او لسته راوړنې وستایلې.
افغانستان ښه لسته راوړنې لري. د مثال په ډول انفلیشن یې مهار کړی دی، د تورو پیسو پرولل او د قاچاق او مخدره موادو په مخنیوي کې مثبت ګامونه اخیستي دي. کاسا زر ټاپي سلما بند.
ځینو ویناوالو بیا په کندهار کې د حکومت د سیاسي مخالفینو پر مخنۍ غونډه هم نیواکې وکړې او د هغوی برخوالې ځان غوښتونکي وبلل. په کندهار کې د سولې ژغ کاروان د بنسټ مشر احمد شاه سپار داسې ویل:
هغه غونډې، هغه مجلسونه چې خلک یې په زور رابلل سوي یا راوستل سوي، د هغو ویناوال د خلکو استازیتوب نسي کولای.
په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والی مرسیال اغالالی د سګيري د کندهار د غونډې برخوال وسایل چې د ملي والی د حکومت حمایه او ملاتړ کوي. نو موډي ډاډ ورکړ چې د ملي والی حکومت د امنیت، اقتصاد او اصلاحي چارو په ترسره کېدو کې ګټور پلانونه عملي کړي او په دې برخه کې هڅې لا هم دوامدار دي.
او د وحدت او د یووالي او د سولې لپاره د خپل حکومت حمایت لپاره مو دغه سکلک پیاوړی کوي اراده غواړم. او په راتلونکو انتخاباتو کې د ټول افغان ولس په خاص توګه د لوی کندهار د ولس کلک اراده غواړم چې په نوي کال کې به ولسي جرګې لپاره انتخابات کې، بل کال کې به د ریاست جمهوریت لپاره انتخابات کیږي.
تیر اونې هم د افغانستان د پارلمان د او اوی غړو په ګډون د ځینو سیاسي جریانونو مشرانو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت د مودې د پوره کېدو ملاتړ کوي او د نظام د تخریب په نیت په کندهار کې نه ځي سره ټول سوي، خو حکومت ته خبرداري ورکړ چې که راتلونکو شفافو او عادلانه ټاکنو ته لار هواره نه کړي نو افغانستان به له سخت بحران سره مخ شي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پرون د سه‌شنبې په ورځ د نړۍ د بشر دوستی د مخکښو طرفدارانو کوربه و چې د اقلیم پورې مربوطه پانګه اچونه تشویق کړي. د امریکا ژ خبريال مايكل برون په دې اړه دا راپورت را لېږلې دي.
ماکرون ویل جمهور رئیس ترامپ چې د پاریس د اقلیم موافقه رد کړله، مرسته وکړه چې موافقه وشي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The decision of President Trump just to leave the Paris Agreement was the very beginning of a new story. And I do believe that's our collective chance. It created a huge momentum. After this decision,
the جمهور رئیس ترامپ پریکړه چې د پاریس له موافقې نه وځي د نوي کیسې پیالو، او زه په دې عقیده یم چې دې زمونږ ګډ فرصت متحرک کړ. مونږ د دې پریکړه نه ورسته د موافقې لاسلیک کول چټک کړل. د مونږ سره زیات شمېر هیوادونه په دغه کلب کې شامل شول او پاریس موافقه لاسلیک کړله، او دا د ګڼ شمېر خلکو لپاره یو ټکانو. دا لومړی هیواد دی چې له دغه کلب نه د وتلو پریکړه وکړله. مکرون په میلیونو ایرو جایزې ورکړې دي چې د اقلیم پورې مربوط ساینسپوهانو ته بلنه ورکړي چې فرانسې ته راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په دغه عالی غونډه کې برخه اخلي وای ټرمپ د اقلیم موافقه رد کړه، نو دا په اکثره هیواد باندې دلالت نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We have 38 states that have renewable portfolio standard laws. We have 90 cities, the major cities in America, their mayors are all committed to meeting Paris. So 80% of the population of America is in those 38 states.
موږ اته د ایالتونو لرو چې د نوي کولو وړ معیاري قوانين لرو. موږ په امریکا کې نوي مهم خارونه لرو او د دوی ټول خاروالان د پاریس غونډې ته ژمن دي، ځکه نو د امریکا 80% نفوس په دغه اته د ایالتونو کې ژمن دي او موږ په دې باندې ولاړ یو. 159 هیوادونو د پاریس موافقه لاسلیک کړه چې د نړیوالې سختې تودوخې مخه پرې ونیول شي. نو د اقلیم دغه عالي غونډه د پاریس له غونډې نه 2 کاله وروسته جوړیږي. څارونکو او د پاریس د غونډې برخوالو خبرداری ورکړی دی چې په پاکې انرژۍ کې د تریلیونو پانګې اچونې نه په غیر نړیواله تودوخه د سانتیګراد په حساب د 2 درجو نه ټیټه وساتل شي، نو دا به د خوب لیدل وي. د ملګرو ملتونو د اقلیم په پراسس کې پیسې د خوشنۍ موضوع ده. پرمختلونکي ملکونه په مالي مرسته باندې ټینګار کوي چې د انرژۍ په داسې منابعو کې ورسره مرسته وشي چې هوا لږه ککړه کړي. البته قیمته تمامیږي او د اقلیم د بدلون په خلاف دفاع وکړي چې دا بیا طوفانونه، وچکالي او د سمندر سطحه جګوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکونکو د لیست په جوړولو 28 میلیون ډالر لګښت راځي، او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شاوخوا 100 میلیون ډالر ته اړتیا ده. ارګ وایي چې پر وخت د راتلونکو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی او د بودیجې او امنیت لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر رپورت را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د رای ورکونکو د نوملړ جوړول زیات لګغ غواړي او په دې برخه کې سباندې 28 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ټاکنو کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو له ارزولو وروسته اوس په پام کې لري چې د رای ورکونکو نوملړ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو له پیلېدو څخه مخکې ترتیب کړي. دغه کمیسون یو کمشنر رفیع الله بیدار د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
دغه مرحله ډېرترین پیسې مصرفوي او دا د انتخابات ملاتیر ده. دا ډیر غټ اقدام ده. د شفافیت رامنځته کولو په خاطر باندې دا ډیر غټ اقدام ده. تقریبا اخیر ارقام دادی چې سباند لکس سباند اتیش میلیون ډالر دا غټ رقم دی انتخاباتي د مصارف دی.
ښاغلی بیدار زیاته کړه په بل پړاو کې چې پکې د رای ورکولو د پاڼو چاپول او نورې برنامې شامل دي شاوخوا لس میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی بیدار وویل که ټاکنې د دغه کمیسیون د نوې طرحې له مخې ترسره شي ورباندې له سل میلیون ډالرو څخه کم لګښت راځي. له دې مخکې د ټاکنو کمیسیون ویلي وو چې د رای ورکوونکو نوملړ به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې جوړ کړي، خو اوس ټاکل شوی چې دغه نوملړ د هویت د تذکرو پر بنسټ جوړ شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې او په برېښنایي بڼه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د 200 میلیون ډالرو بودیجې اټکل کړی وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي په خپل وخت یعنی د 1990 کال د سرطان 14 نیټې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتووالی ښیي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې کمیسیون ته ضروري امکانات برابر کړي. د دغه کمیسیون منشي عبدالبدی سیاد وویل امنیت باید په سم ډول ونیول شي، واجدو شرایطو کسانو ته د ژر تر ژره د تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، او هغې بودیجې ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اړتیا لري ژر دې کمیسیون ته وسپارل شي. که دا شرایط برابر شي، د ټاکنو کمیسیون او د کمیسیون رهبري مصمم دی چې ټاکنې په اعلان شوي تاریخ او په خپل وخت ترسره کړي. ښاغلی سیاد دغه راز وویل چې د ټاکنو د قانون پر بنسټ حکومت باید د یوې اونۍ په موده کې د دغه کمیسیون د ګوښه شوي رئیس نجیب الله احمدزی پر ځای نوی کمیشنر معرفي کړی وای، خو د یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم دغه کار ترسره شوی نه دی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غوښتنو په ځواب کې وویل
حکومت متحد چې ټاکنې به پر وخت ترسره کوي، د امنیتي او مالي منابعو په برخه کې لازم تدابیر نیولي دي. د ټاکنو د کمیسیون د رئیس پریکړه به د قانون پر وړاندې کیږي.
د ټاکنو کمیسیون په داسې حال کې د رای ورکوونکو د نوملړ د جوړولو لپاره تیاری نیسي چې د دغه نوملړ د جوړولو نوې طرحه تر اوسه د حکومت لخوا تایید شوې نه ده، او دغه راز د رای ورکولو 1340 مرکزونه د ناامنیو له امله له ارزونې پاتې شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست دی مرکز اړوند کوټوال کلی اوسیدونکو خان بادشاه ورونه په خپل کاروانده کې د غنیو د حاصلاتو پر راټولولو لاګیا وو. زینو غنی د بلچې په وسیله لبی خیرایسته او زینو نور له پټه کې سپینول. خان بادشاه وایي چې په اقتصادي لحاظ د غنیو حاصلات د زینو نور فصلونو په نسبت ښه دي، خو زیاتوي چې خواري او خدماتي صنعت ستونزمن دي.
اواله شله کاوه تکلیف غوړي خو خبره کا پرګد څه د چډاک نوي منځنه اي جوید ورداکه کړي نوي چې ورداکه کې بیا نه ادم را لا پونه د څه تکلیف نشتا. لکه مول سرا غوړي، سپینا سرا غوړي، تیرا سرا غوړي، یې غټه نه بیا یې په در چندازو.
د خان بادشاہ په وینا یو جریب زمکه شاوخوا شلټنه دي غنیو حاصل ورکوي او سباندی یو لک افغاني پر جوړوي، خو زیاتوي کدي ګوړي دي غنیو کرل ترویچي عواید ورسره زیاتېږي.
دا پټین د مو پنځس من تخم د کړای دی، پنځس من تخم دا سو خای چې پنځو سو من به وکړو، شپږ سو دا مې چټال خرڅ کړای دی په دوه لکه څلوېښت زره روپۍ.
که څه هم په خوست کې د غنیو د حاصلاتو د اندازې په اړه خاص ارقام نشته، خو د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د غنیو کرل ترویج دي. دا غنی د لازم اسانتیاو د نشتون له کبله یوازې د ګنډیرو په شکل بازار ته عرضه کیږي. یو بل کروندګر سعید له دولت او پانګوالو وغوښتل چې د ګوړې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. ده وویل چې دا کار به بزګرانو ته زمینه برابره کړي څو د غنیو کښت ته پراختیا ورکړي.
اوس دا خلک نه ګوړګنی کرل یا نه دي، بل دا ډوریږي چې خو که وی کرو نو دا به موږ نه څوک خولي نه څوي ترپوتې نشو تاول نشو دا شای بیا خرڅېږي. هغه حکومت وایي چې دا ان دا ټول موږ د نه خولو، بل چیرې برنه چې باس ګوړاونه ووځي وامه تا ګټه.
د افغانستان زیاتره کرنیز محصولات د کیفیت له پلوه ډیر ښه محصولات بلل شوي، خو په خپل وخت د مناسب بازار نه موندل د محصولاتو پر خرابېدو سربیره د کرنې د ودې پر وړاندې هم ستر خنډ بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.